سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم. دا خبرونه چې په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورځو. افغان چارواکي هلته ادعا کوي چې تر 100 ډیر طالبان یې وشلی دي، البته د موسی کلا په ولسوالۍ کې. خبرونه صفی الله سنکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سرټکی په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم ته وفاداره 15 وسلوال وژل شوی دي. د هلمند سیمه چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري، او د امریکا ولسمشر پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي. چې پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفاداره 15 وسلوال وژل شوی دي. دا پیښه تیره ورځ د خواجه سب سپوش په ولسوالۍ کې شوې ده. د ولسوالۍ امنی قومندان محمد اکبر بشاش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت وسلواله مخالفینو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی او تیره ورځ یې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. د هلمند سیمه چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. د هلمند والی ویاند عمر زواک نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډو ځواکونه او هوایي ځواک په موسی کلا کې خپل عملیات جاري ساتلي او هڅه کوي چې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. خو د موسی کلا یو قومي مشر حاجي معلم ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام افغان هوایي ځواک بمباری کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم یو پوځي اډه کې د ملي اردو 200 سرتیري له محاصرې خلاص شول. موسی کلا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې د خو افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د افغانستان بانک د نورو اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 30 میلیونه ډالر په افغانیو پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته ویل دوی بازار ته د ډالرو عرضه سر له نن پیلوي.
د افغانیو د قیمت نسبي او توازن نسبي د ارزښت ساتنه ده. په هر معیار باندې افغانستان بانک
په ورستیو کې د ډالر په مقابل کې د افغانیو ارزښت ډیر راټیټ شوی چې د مسئلې د عامو خلکو او سوداګرو اندېښنې هم پارولې دي. د افغانستان بانک وایي که د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم شي، د افغانیو ارزښت به په تدریجي ډول ښه شي. دا هم په کابل کې د ځینو بهرني اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربایه یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 50 پوله، د سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ. او د سپورت په نړۍ کې اوري چې د افغانستان او نیپال کرکټ ټیمونو نن د آسیایي شورا په غوره لیګ کې سره مخامخ شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په نننۍ لوبه کې د نیپال ټول لوبغاړي په 40 اورونو کې 123 منډو اوټ کړی دي. د دې لوبې د ګټلو لپاره افغان ټیم 143 منډو ته په 500 اورونو کې اړتیا لري. ل دې مخکې افغان ټیم د کویت لوبغاړو ته په 8 وکټو او 206 بالونو ماته ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د جدول په سر کې دی او راتلونکي لوبې له عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ماليزیا سره دي. به هم خرغلی. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړي. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړ چې د اسرایل حکومت له ایران سره د شوې موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نلری.
In all this debate what's important to remember
کارلی اوباما وی په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هېر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ لشپږو قدرتونو سره وشوه، له ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لري کیږي. ایران به بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیز شکل لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانې غړی امیر حکمتی له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړی. د حکمتی د بند څلور کلنو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن اویل حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوختو چې د جاسوسۍ غلط تورن اور باندې ولګول شو او بندي شو. جان کیری په یو اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ لمخې د امیر حکمتی خوشی کړي. په عین حال کې ښاغلی کیری له ایران له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایي ایسوی دونور امریکایان ایسوی کشش سعید عابدینی چې د بند اته کالی پوره کیږي او د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان چې تیر کال زیاته موده کیږي بندي دي هم را خوشی کړی. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سخت دریځي شیعه ملا مقتدا صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علي سیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې و چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برېښنا او برسولو او روغتیايي خدمتونه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تیره میاشت پیل شوې د هاتو راوسلو د پروګرام ژمنه کړې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرين کې پر روسیې پلوه بلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکې وکړي. جو بایدن د یوکرين له ولسمشر پیټرو پروشینکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د امریکا د یوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د اصلاحاتو له مخې به د یوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د یوکرین له قانون چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې هلمند ورزو او د مساکله د جګړې په اړه تازه حال درکو. د ترکیه، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو له افغانستان او اروپا ته د لاجور د لارې په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به همدارس په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې داعش ولې د منځني ختیځ په څیر په افغانستان کې وده نه کوي. په خوست کې له کتاب سره مینه څه شي زیاته کړې؟
خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. یو شمیر راپورونه د هلمند د مساکله په ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکوي چې پولیسکونو طالبان وژل شوی دي. په هلمند کې د والی ویان عمر ځواک وایي چې په مساکله کې افغان ځواکونه د طالبانو د ځپلو لپاره ځای پر ځای شوي دي. درې ورځې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې مساکله ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. افغان چارواکو، البته ځینو چارواکو، د مساکله د ښار د ځینو برخو د سقوط خبره تایید کړه، خو ویې ویل چې ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. د میوند 215 قولی اردو د ویاند محمد رسول زاجی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې تر اوسه په مساکله کې یو سلولس طالبان وژل شوی دي او 28 نور ټپیان دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس د ایپ ټلیفون را سره دی. د ایسب څنګه تاسو د معلومات ترلاسه کړی دي چې دغه ارقام تایید کړي او یا رد کړي؟ چې برخه
تاسو اوردو ته سلامونه. دا ارقام خپل د حکومتي منابع په خاص ډول د کلوردو او دولت او انديان ترمنز یو ډول تناقض دي. لکه تر اوسه عمر ځواک چې څه شي د مخکې تر خبرو وکړي دا غیر کم چې کلوردو په خپل خبرپاڼه کې استول دي نه تایید او نه رد کړه. وویل چې له پاتسا خو زه د شمیر په اړه تاسو ته دقیق معلومات نه څنګه درکولای. د مشکلات د کمی مشران سره مو اړیکه نیولې غواړي چې د دې یو څه لوخه نه پوري کې ډیر شنه پر ملکی کسان شامل دي. هغه دا چې کله حکومتي ترتیب د مشکلات ولسوالۍ او امنیت باندې د ودانۍ وځي خلق د غنیمت او چور په ډول دی ودانی ته داخلي دي د طالبان هم داخل دي او ای دوا کر دي بمباری کوي چې په دې کې ملکی کسان په خاص ډول دکانداران هم چې ملکی یو شمېر طالبان مجبور کړو په زور چې د خپل دکانونه پرانیږي ویل کیږي.
بلې د دغو ارقامو په برخه کې چې تاسو ویل چې د میوان قولي اردو 250 قولي اردو له خوا خبره شوې دي نور چا او سیمایزو په ازادي رادیو ته سندي ویلي
د ورته وان تر مو چې د کمه خبرو کړل لکه نو چې موږ نه دراده او نه د کایته برخې سوال و چې تر پات څه موږ د کی سرکان لکه کول اردو چې ورته موږ تور کولای او په نن تر امنه کومندانی لمه په تاسو فکر کوم چې خبرې کوي دغه د ورته خبره کوي لکه عمر زواد کې تر موږ دا خبره تر دې ځکه اسان مسلمان دي مثلا د تکرار کې لا پرته نفته تر نه کولای په دې چې په کار نه کوي او د چارواکو ترمنځ خپل دا ارقام یو ادارې ورول شي او بل طارق نه وي دا خپل د دې ترمنځ د نام غوي دا مشکل دی موږ دې خپل اسان دي چې بس نه کو
او جګړه څنګه په مساکله کې وسم روانه ده
ما د مساکله د کومو مشر سره چې ووت له کړه په راغلي دی او د خپل قانون دی برخه تر کې مساکلات پاتې ده اره چې ده د پی سی او د شمیرې په واسطه وصل دی د معلم نیږي هغه څه چې مخکې راتلل چې په مساکلات کې تر اوسه یو سرتېری هم داخل شوی نه دی یوازې هوایي بمبار د افغان ځواکونو او ایساف د چورلکو کې دي په ځینو مواردو کې طالبان ته مرجوبله هم اړولې ده ولې چې مګر یو خبر دا وکړي چې تیرش په دغه حبيب په نوم یو قرارداد چې د ملي اردو د وسایلو ترتیب د تیر څور ورځ کې نصره وه دولتي او ایساف ځواکونو د بمبار وروسته وڅانه د دې قرارداد د وسایلو ترتیب هم راوباسي نو سړی نه پوهیږي چې افغان ځواکونه څنګه عملیات داخل کړي دي چې په داسې حال کې د قرارداد د وسایلو نصره ترتیب چې د څور په جوړ ورځ کې نصره وه دا حکومت باندې د خبرې نه سره راوباسي نو دا عمر ځواک وایي چې عملیات زمینی او وایي په انسیبی دی او موږ یو شمه راغسیمی چې تاکتیکی په شاتګ مو کړو نیولې دي او ځینې لا پاتې دي او مینونه طالبانو نشي د موږ هڅه کوي چې آلته پر مخلاص شي په لپاره نه وي.
الیاس ته یې مننه د هلمند مساکله د جګړې په ارتباط مو واوریدل چې یو سیمه ییز ازادي راډیو ته ویلي دي چې هلته تر اوسه پورې دولتي ځواکونه ولسوالۍ ته نه دي داخل شوي خو د میوان 215 قولي اردو ویان محمد رسول زاجی ویلي دي چې تر اوسه په مساکله کې 113 طالبان وټل شوي دي او 28 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیه په انتالیا کې د لاجور د لارې پر امکاناتو خبري وکړي. دا لارې افغانستان د اقینی بندر لارې له اروپا سره نښلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه لارې افغانستان له اروپا سره وصل شي او په دې تړاوي د سیمې له هیوادو سره خبري هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاره وایي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لاره ده ځکه چې د افغانستان له پولې د ترکمنستان د ترکمنباشي تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده او له هغه وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان پر دې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یو تعارفه معرفي شي همدارا سرحدي امنیتي خندونه لړ شي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوس شي او بیا دې د اوبول لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته ولېشتول شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راسید میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژو د تطبیق لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. درې سره خوا اروپا ته د ترکیه له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبري وکړي او شمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کانفرنس جوړوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله غواړي په افغانستان کې خپل اغیز پراخ کړي، خو د طالب وسلوالو مقاومت د امریکا د متحده ایالاتو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه او په ټولنه کې د فرقې شخړو کموالی د دې سبب شوی دی چې دا ډله په افغانستان کې د منځني ختیځ په څیر په تیزۍ پراخه نشي. اما په لورته د فرانسې خبري اژانس څېړونکو له خولې وایي چې داعش پر دې سربېره هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
دا اسلامي دولت وسلواله ډله چې سوریا او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړي، له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورت کې وایي دا ډله توانېدلې هغه وسلوال چې د طالبانو لیکو بیل شوي دي له ځان سره یو ځای کړي، خو د رپورت په وینا د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې د دې ډلې د مشانو وشل کېدل او په افغانستان کې څرګندو بیرحمیو د پرمختګ مخه نیولې. له طالبانو سره پرله پسې نښتې او جګړې هم د دې سبب شوي دي چې له منځني ختیځ څخه راغلې دا وسلواله ډله په افغانستان کې په چټکۍ پراخه نشي. د فرانسې خبري اژانس امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسی له خولې وایي داعش په عراق او سوریه کې په اومه واتمه مرحله کې دی، په لیبیا کې په دریمه او څلورمه مرحله کې دی، خو په افغانستان کې دا ډله په لومړۍ او دویمه مرحله کې ده. د ناټو یو شمېر نورو چارواکو هم د جنرال مارټین ډیمسی خبرې غبرګې کړې او وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې هسې تنظیم شوي بریدونه ترسره کړي لکه په سوریه او عراق کې چې کوي، خو دوی وایي داعش کېدای شي چې په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. یو شمېر وسلوالو طالبانو په ځانګړې توګه په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې بیرغ پورته کړی. د فرانسې خبري اژانس وایي داسې ویره شته چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات ښایي د دې سبب شي چې له طالبانو داعش ته د اوښتونکو وسلوالو شمېر زیات شي. په واشنگتن کې د یو نړیوال سیړنیز مرکز غړي میشل کوګلمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي داعش په افغانستان کې له څو میاشتو راهیسې فعال دی او په دې هیواد کې لا هم طالبان د جګړې پیاوړی سواک دی. د نوموړي په وینا طالبان دا مهال د دې وړتیا لري چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په وړاندې ودرېږي او تر دې مهاله توانېدلی چې دا وسلواله ډله تر ختیځ پورې محدوده پاتې شي. څېړونکي میشل کوګلمن په افغانستان کې د داعش په وړاندې بل خنډ دا ګڼي چې دلته فرقې او مذهبي شخړې هومره ژورې نه دي لکه د منځني ختیځ په ځینې هیوادونو کې چې دي، له کومو چې داعش د خلکو د ویش لپاره ګټه واخیسته.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکه دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر وروجو پوری خبرونه لري او په منځني صف 12 پښنه په ټول افغانستان کې د سهار له وود د ماشام تر وروجو پوری آزادي رادیو اوریدل شي. د آزادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو، خو اوس بیا هم یو امنیتي مسله له امنیت سره په مرتبطه مسله. دولتي روختونونه په افغانستان کې په تیر بیا په مرکز کابل کې تر کوم بریده په بیړنیو حالاتو کې د ناروغانو د درملنې وړتیا لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور له صفی الله سنگزي څخه.
دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروریستي حملو او چاودنو قربانیان منلی شي او روغتیایي باکیفیته خدمتونه هغوی ته وړاندې کولای شي؟ د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو د مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په ناببره حالاتو کې روغتیایي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپیانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجیب الله نثار وایي چې د تیرو دوو لسیزو جګړو د دغه روغتون روغتیایي پرسونل داسې رسولی چې تریوي پیښې وروسته او د هغې د ټپیانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغو ټپیانو په علاج لاس پوری کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطنداران ته اطمینان وکړم چې دغه وقت خو نه خاصه چې د سکتلوي وقت یا کوم انتحاري وقت دلته کابل کې واقع کېږي. نیم شبخانی وزیر اکبر خان ظرفیت لرو چې دغه مریضان ومنو او کومک وسره وکړو، ادوی کافي او ټول سامانات هر څه موږ په اختیار کې لرو، دې کې کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فعال امبولانس لرو، دې وسلو کې بیا د کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستریز روغتون چارواکي وایي چې روان کال له پیل راهیسې د انتحاري حملو 134 شپېته ټپیان دغه روغتون ته ورول شوي او د ټپونو تر معلومولو وروسته یې درملنه شوې ده. دغه روغتون له چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شوه چې په روان کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي او دغه وضعیت هغوی اندېښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال دغه روغتون 400 بستره لري. له هغه ځایه چې د انتحاري کاری حمله او چاودنو ډیره قربانیان دغه روختون ته انتقالیږي او موږ غوښتل په دې او په هیګو چې دغه روختون روغتیایي پرسونل له کوم لارو په استفادې سره د ټپیانو درملنه کوي. دغه روختون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وی یو ډله ډاکټرانی ګمارلی دي چې په دغه خاصو حالاتو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي او سربیره پر دې د یو شمیر روختونونو د همغږي پر اساس د دغه ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوي رامنځته شوې دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې د اندېښنې ته اشاره کوي چې کچیرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټرول وتلی هم شي.
پرسکل مون خپل رختون کې ټول صحی سہولتونه سوود لکه ادویجات لکه وسایل هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سکل تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تاشان. صرف د عاجل مریضانو لپاره مونږ پوره پوره آمادگی لرو. ادویجات زمونږ په شفاخانه کې بخوا وو او وزارت صحت عامه مونږ لپاره په دې سورزه کې لګلې ده. مونږ عاجل واقعیت دپاره پوره آمادگی لرو او ټول شفاخانه په روتین مریضان دپاره په شفاخانه کې ادویه نشته. چې آلت په شفاخانه کې هم تاسې رواني او زموږ په اختیار کې ادویه او طبي وسایل زموږ په اختیار کې نه یې. نه یوازې د عاجل مریضان دپاره یې، د روتین او نورمال مریضان دپاره یو فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روغتون چارواکي وایي دغه روغتون په یو وخت کې شپېته ناروغان منلی شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړې توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم تا وخت کې پول بر ما میرسه،
هڅه مو کړې تر هغه چې دا پیسې مونږ ته رسیږي او دا چې د عامې روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نشي. په خپله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیون افغانۍ مونږ تعدیل کړي او کولای شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمیر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي ترڅو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګران بیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادی راډیو ته وویل
انتحار انفجاری کې در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره.
انتحاری حمله او چاودنی چې د افغانستان په زینو سیمو کې تر سره کیږي او ټپیان روختونونو ته وړل کیږي لړی رستونزو سره لاس او گریوان وی. له هغه ډلې د اضافي بسترونو نشټواله او د امبولانس موټرونو کمښت ناروغان انتقال کړي.
انتقال بدین
زه فکر کوم ټول د توقوبه یی د سیاحت عامه وزارت له خوانه سی باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمائندګي دوی جوړ کړي ترغو سی دوی شفاخانه ته انتقال کړي عمل ته دوی ته یو عملګي ونیسي یو بقایا وکړي ترغو چې دوی شفاخانه ته رسیږي.
خود عام روغتیا وزارت وی چې د افغانستان شته روغتونونه کولای شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمن شوی خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از منگ ها خدای نا مکچا مطلعا از منگ تپیان که گی دوی سرا باید تیبی مرستی وشیم. خدای نا خصدا آلات به هم من سرازی دی روختیا وزارت آمدگی لری دی نور استرار کمیته یعنی تیبی استرار کمیته اعضا و سرا چرا متشکل دی دفاع دی وزارت دی داخل دی وزارت دی تیبی دوالپوری چارواکی دی چرا دی آقای سرا بگرد سرا منگ آمدگی لری خدمات ارزه کهی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو لوړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو او څارونکو له پاملرنې شکایتونه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر د کلچرک ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي. په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوی دي. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د بریتانیا د ملي کتابتون له یوې پریکړې مو خبرو. دغه کتابخانه اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې انتقادونه پارولې دي. جنو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورسپاڼې، شعرونه، نقشې، رادیوي پروګرامونه، د جنو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبری آژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یو ویان په حواله لیکلي چې ویلی دی په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبری آژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې داسې نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې 9 کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوسمهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ ډې هم کېږي، هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دي دوی ستاین غونډې جوړېږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشرې تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی په غید پاره ډیر اثر وش بدل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېر دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به علمی او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نورې هم ډېرې شي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې تر 19 کلنو د لږ عمره افغان کرکټ لوبغاړو مسابقه له نیپالی لوبغاړو سره روانه ده. د نیپال تر 19 کلن لږ عمر لوبغاړي په 48م اوور کې د 123 منډو په جوړېدو وسوسېدل او په جواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 19 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی وسوسېدل؟ د افغانستان د پیل لوبغاړي حضرت الله 13 منډې جوړې کړې دي او نصیر خان 6 منډې کړې دي. د افغانستان د ټیم 6 اوورونه پوره شوې دي او هم اوور لوبه روانه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کلچرک پاړه تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس لس بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
افغان چارواکي وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر د لومړي مرسل عبدالرشید دوستم د وفادار 15 وسلوالو وژل شوې دي. د هلمند سیمه چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. لبلې خوا یو قومي مشر ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماښام افغان هوایي ځواک په مساکله کې بمباری کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم په یو پوځي اډه کې د ملي اردو 200 سرتیري له محاصره خلاص شوې دي. د افغانستان بانک د نورو اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانیو پلوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستي موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرين کې پر روسیې پلاو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ.
په لنډو خبرونو کې مودا خبر درلو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې ده چې یو ډله امریکایي يهودان قانع کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروستي موافقه د اسرائیل په زیان نه ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو تر دې راپور مخکې پاکستان ته مخه کوو. د کوټې ژورنالیستانو پروند اگست 28مه د خبريالانو د شهادت د ورځې په توګه منځلې او یو کال وړاندې د دوو وژل شوی خبريالانو په شمول په دې ایالت کې د ټولو وژل شوی خبريالانو د وژنې په ست احتجاجي مظاهره کړي، د هغوی په یاد شمی بلی کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړي. نور تفصيل له کوټې د بارکوال میخیل پر راپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو جلسوي خبريال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اگست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبريالان ارشاد مستوي، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکي ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شوی خبريالانو د وژنې په ضد لاریون وکړ چې پکې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. پلاجون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوچستاني سیمو لسګونو خبريالانو هم ګډون کړی و چې د شهر پور بیلابیلو سړکونو وګرځیدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شوی خبريالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره موږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بنس کړل شي. چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې موږ ملاتړ وکړي، فشار سره ودری شي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوصل افزای نه دسوي. موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو سپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ پاغه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وجل سوی خبريالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم لڅانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبريال په توګه دند تر سره کوله. ځوان خبريال مجيب اڅکزای چې لوی اردو ټلویزیون سره کار کوي، ل عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو. وای د ملګری تر مړینې وروسته ل ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اگست موږ د پاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅ کله نه سو یروي. هغه کې ما د ورور سره هم خوش دوست خدمت سره ډېر لري. اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. کته خبر ده تنظیمو د خوا لګي ته ګورنمنت پرځدي ادارې نه پرځدي کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنت سپورټ کوي ته تنظیمو نه پرځدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوونګ یو چیلنج دی. زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زبده خلکو مسلې مسائل په سکرین راولم، خپل په زبر به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما د پاره خو ډیر زیات مشکل دی په دې یو ځای تلاس روړې الته درې سلور شماران وخت ناشتي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاوایی په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي په هغو سیمو کې خبریالي ډیره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیسټان دي هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوي، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس، نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیان ته چې کوم تھریټ ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډیر کم شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان تر 19 کلنو کرکټ لوبغاړو لوبه وړاندې بیولې ده او 28 منډې کړې دي. تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. نیپال افغان لوبغاړو ته 144 منډې هدف ټاکلی دی. په دې اړه وړاندې نور معلومات هم درسره شریکوو. خو سپاره شو د امریکا د ولسمشر هڅو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه وکړه یوه ډله امریکایي یهودان قانع کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع روسي موافقه د اسرائیل په زیان نه ده. اوباما په خپله وینا کې چې د انټرنټ ته لارې خپرېده دغو یهودانو ته وویل چې واشنگتن د اسرائیل پلوی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې ارتباط اوروي.
له ایران سره وروستۍ موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه. باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان یې نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړ چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي، خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم غیظ نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه کچیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به درېیم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي. موږ باید پرېنږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي واوسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولې له هغې بلې غاړې وشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري، ل ډیر ش دریز نه کولې سو دا چاره تر سره کړو. ل ایران سره پر اټومي موضوع د موافقه برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخت پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقه مخالفان کم نه دي. خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقه د تصویب لپاره په کانګرس کې کافی رائے خپلولای سي. تر دې مخکې اوباما ویلی و که د کانګرس غړي دغه موافقې ته د تایید رائے ورنکړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو یو دیرش منډې د نیپال په وړاندې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. اوس په یوه اوور کې 2.1 منډې افغان لوبغاړو ته په کار دي چې دا لوبه وګټي. داسې ښکاري چې د افغانستان ټیم برلاسی دی او دا مسابقه به هم د پرون ورځې په څیر باندې چې کویټ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه وګټي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری کلچرک صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل مهمان ما هستند و در مورد کلچرک صحبت میکنن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد بیماری کلچرک صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
تشکر. با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اگر خلاصه بگویم، کلچرک یکی از امراض ساری ویروسی اکثرا دوره طفولیت است که از سبب ویروس خود ممس به وجود می آید و سبب التهاب در غده نکفیه یا غده لعابیه که میگنشه به وجود می آید که اینمی غده اکثرا در قسمت پایینی گوش و یا زاویه مندیبولا یا مندیبولا اینجا قرار داره، بالاتر از این و پایینتر از گوش. بالاخره از سبب التهابی که اینجا به وجود میاد یک پوندیدگی در این ناحیه به وجود میاد که پوندیدگی اکثرا توأم با درد است و مریض تو هم می داشته باشه.
بله. علائم کلچرک چیست؟ چی علائم در وجود امو بیمار دیده میشه؟
کلچرک امو رقم که من قبلا عرض کردم، شروع کلچرک به شکل مخفی است و طفل در اول پیش از اینکه التهاب در صاحب واضح شود و پوندیدگی در خود غده به وجود بیاید، پیش از او پیش طفل یک نارامی، کسالت، بیحالی و بیشتیایی به وجود می آید و به تعقیبش حتی آراز کترل که مثل زی که طفل ریزش کرده باشه،
بله،
حتی ریزش آب بینی به وجود می آید و به تعقیبش باز خود آراز واضح کلچرک پوندیدن امی قسمت خود غده است که باعث پوندیدگی در قسمت بالاتر گلو و زیر گوش در اینجا یک پوندیدگی به وجود میاد که پوندیدگی شدیداً دردناک است و توأم با اکثراً توأم با تب بلند هم می باشد.
جان سپاس دکتر صاحب. یکی شنونده ما از ولایت غوربند روی خط هستند. بله سلام علیکم. سلام علیکم. برادر بفرماین، خود معرفی کنین بعد از اون مشکل تنه بگوین.
اورم رو خوشانی بابر ما کستانه دا غده تخیز زن نغز ما غزون کستان سیده موضوع تخی بحر ده غزون نگو زهار کهی ده شکستر کشت و بود تکو مزم پود و تکو ما غزون نگو زهار کهی زخی.
تاس چو کلانی هسته ای؟
زده دریدیر شکاله.
وزن مو څنګه ده او بل خپل فشار مو کله چک کړی ده؟
دغه چې شاته ډاکټر فلانان تللی وزن مې دغه د 8 کیلو په شاوخوا باندې ده.
ګورې ورو ستاسو وزن لږ جګ ده او سنم تقریبا ستاسو اگر که ځوان یاستی خو بیا هم فشار کېدی شي په هر سن کې په منستر شي. ډیر وخی چې تاسو خپل فشار یو ځل وګوري، خپل د وینې فشار معاینه کوي، بعد لاغه به امغه څوک چې ستاسو فشار معاینه کوي اتمن یا به ډاکټر یا صحیح کارکونکی وي تاسو ته به ښه رهنمایي وشي کولی. زما نظر دا ده چې اول که تاسو خپل د وینې فشار چک کړئ.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که نو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب ما تا پختن ما یو لو چلو میشتی نه دکتر فالو میشتی نه ما تو دا تقریبا د ابرو سر دو نه غوت پیدا شوه دسه، اما وقتی چې واره ولا اوس لک وخت تیری لګ لګ ذاتی
حکوم قسمت کړي دغه غوت حکومت حکومت برخه کړه ده.
یعنی په دې دغه دکتر صاحب فوسی بګویم از امی ابرو به بالا دني بالا چشم دني تو تقریبا چین یک دوشلاگه کمو کامیاب یک باشه دیگه تون هم سیارت تفلان نامدیم به کدام دا نشان ندادیم من گفتم چی چی هست به نگاه تو
یعنی
اینجا به شما نشان بدیم
چیزی که مهم است امی غده که هست امی غده که هست شما اگر جس کردین دست دینش نرم است سخت است دردناک است و یا سرخی دور و برش داره یا نی
نه دکتر صد سرخی فعلا من تسکن پیشم است تو نام خدا صحتمند است تو درد مردم چیز نداره خود تو دست میزنه
نرم تر است
نه سخت است تو کمی
خوب انشاءالله چیز جدی نخواهد بود ولی بسیار خوب است که از نزدیک دیده شود ما زیاد فکر میکنم که یک سیست خواهد بود و برداشتن کار داره دی ساحه انشاءالله چیزای خطرناکی که طرفش فکر کنیم دیگه گپ نخواهد بود یک سیست است یا یک ما لیپوم میگیم تجمع نسج شهمید می ساحه است که برداشتنش به نظر ما یگانه رای تداویش برداشتن زو خواهد بود که وقدر چیزی کلان نیست
زنده باشین دکتر صاحب شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن بله سلام علیکم قاری صاحب سلام خدمت شما هم قاری صاحب
محترم استاسم دکتر صاحب سرچیت سلامون رو لنیکم قاری صاحب پشتون
یاد قاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما شنونده همیشگی ما هستین بفرمایین مشکل تانا بگوین
خدا دکتر صاحب دودری پشتون شاید ما پشتون او خو څه نو خمیدار چې دا کله چرخ ناروغي دایم خدای بیان کړی نو څه قسمه ده ماشي او دا ناروغي اصلا د چی څه پیدا کیږي او دا پښین پر اړه ریک نه لري او څه پیدا کیږي په سوزو کې ډیر پیدا کیږي دا خبره خو میداده او بل پښتنه میداده یو څه چې حاملای او دا دغه ناروغي ورته شي پوګیږي چې یو د ماشوم ته د ناروغي ورزي د ساري ده د ماشوم ته د ناروغي ورزي کنه ورزي او یو څه چې ماشوم ته شي دی ورکی او دغه ناروغي په برخې آیا ناروغ چې دای شي کنه شي ناروغ کنه چې لا چې څه لري څومره خطرناک ده
سلامت بشین قاری صاحب بشنوین از طریق رادیو
دیرو بخی دغه ستا سوالونه د شپ شاو چې ما ونه شو کولای چې یادداشت کم یو خدا او چې تاسو پښتنه وکړي چې دا څو قسمه ده یو دوم دا ده چې یو خزه چې حامله دار وي ماشوم ته انتقال کوي کنه دا دوم سوالو
بل دا ده
چې تاسو چې شزه مصابي کله چې ماشوم لري هغه ماشوم مصابي کی کنه بل چې شو
د کوم سن یکیش بود که د کوم سن
درست کلچرک توری که پختو به ورته وایم کلچرک منگا پا پختو که ورته در دغمبوره وایو دا امغا یو شکل ده که دیشی چه یو طرفه یا دو طرفه وی یعنی که دیشی چه تنها پا یو طرف کی وی یا پا بل طرف هم مصاب کی او بل دستر لنگانه که دیشی چه متوسط شکل خفیف متوسط او کل کل شدید او ده اختلاطونو سر یوزای وی چه اختلاطون دیر زیاد دی پا اغا ببیا تفصیل نوغه گیگو او بل داده چه که دیشی چه دا امغا ویروسی التهاب چه مستراشی کل کل ورسره میکروب هم مداخله و کی او دا حالت لکس وخیم کی بل دسی خاص نور شکلونه نلریم دغه یواغو داده کلش ده دی مخصوص ویروس شه امغا ده ممس ویروس ده ده پو واسطه التهابی کی گی نو امغا غده التهابی کی گی او آراز و علایم هم دغه یو شده که دیشه چه یو طرفه یا دو طرفه وی بل کلش دغه ممس پا مور که دا واقعیت دست نه ده چه پا غطانو که نیوی ولی دیر نادره ده چه دا پا مور که پیدا شی او بل مهم خبر داده شه کلا چه مور مصاب کرده وی او ماشوم ورسره وی نو طبیعی ده چه ده مور نه چون دا ساری مرز ده ده مور نه ماشوم تا که ده شی چه انتقال کی او بل آخری خبر داده چه دا مرض په ټولو سینونو کې لیدل کیږي خو اکثرا په ماشومانو کې زیات دی یعنی د سینې د چې په غټانو کې تصادف نشي په غټانو کې تصادف کیږي ولی نادرن ولی دا د ماشومتوب د دورې د ناروغي ول جملې نه دی
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما عبدالستار اخونزاده از بالامرغاب ریخت هستن بله اخونزاده صاحب سلام علیکم خوش آمدین بله فکر میکنم تماسشان خط شد. دکتر صاحب میشه روی مسئله صحبت کنن که علت یکی یک طفل با کلاچرک مصاب میشه چی است؟ چرا یک طفل مصاب میشه با او بیماری؟
گپ اساسی دیست که اصلا هر مرض میکروبی یا چی ویروسی باشه چی باکتریایی حتی پرازیتی، اینا سه موضوع بسیار مهم است. یکی از او مقاومت خود عضویت است، دومش موجودیت میکروب در محیط و باز خود میکروب هم ویرولانس یا قدرت تولید کردن مرض امی میکروب بسیار مهم است و دیگه ای که مقاومت گفتیم و عوامل محیطی که عوامل محیطی ما اینمیست که در محیطی که میکروب هست و او محیط مساعد است برای تکثر میکروب و برای زنده ماندن میکروب. اینی سه موضوع است که طفل یا هر کسی که مصاب میشه باید مقاومت پایین داشته باشه و مقاومتش پایین باشه میکروب که در محیط است ای قابل تولید مرض داشته باشه و از نظر تعداد بندازی کافی باشه که مرض بتانه تولید بکنه و دیگه ای که عوامل محیطی که در محیط که میکروب آزاد است و محیط باید بر زندگی امی ویروس و میکروب مساعد باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چرا آیا طفل مصاب به کلاچرک گوشدرد هم میباشه؟ گوشدردی هم احساسش میکنه؟
چیزی که بسیار مهم است از نظر مجاورت امی غده نکفیه نزدیک گوش خارجی است، از او خاطر درد در ناحیه اکثرا میتونه به اطراف خود انتشار بکنه. مثلا اگر متوجه باشین یک آدم درد است این قسمت های سر آدم درد میکنه و پایین تا علاشه و گردن آدم در قسمت های دندان های پایین اگر باشه، از او خاطر است که درد به گوش هم انتشار میکنه و طفل ها اکثر احساس میکنن که گوش هم
درد. تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از غوربند روی خط هستن. برای سلام علیکم.
والا سلام علیکم نجی زما سلامونه ری تاسو دفتر ته تدیره سگی زلک خاصمین پروان ولاد غوربند نمسته
واسه میرویس جان بسیار زت خوش اومدین به برنامه. بفرمایین مشکل تنه بگوین.
زنده باشی دکتر صاحب. سوال ما دکتر صاحب مسخره میاست که می کلا ما وقتی که می تو فلر درا کلا چراغ میگیره یا کسی برش میگه میگروغان نو ایرا می چی رقم ای راست یک پایه بسیار چی مهم است یعنی و دیگر بعض مردم ها در مولا صاحبا میبره که نوشته میکنه لا اله الا محمد رسول الله. این از نظر دکتری چی رقم هست دیگه
وقت تانه نمیگیرم. خدا حافظ. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بیادر ما نکته بسیار مهمه اشاره کرد. پریز کردن طفل در نه تنها در کلاچرک بلکه در تمام امراض میکروبی به خصوص ویروسی اصلا سبقه علمی نداره. یک عادت مردم ماست و از نظر کلتوری آنم تو همو خصوصا مادر و مادر کلان در فامیلا اما تو فکر میکنن
بله.
در حالی که علمی نیست برخلاف. اگر شما متوجه باشین ما اگر یک کربوهیدرات یا چیزی که قندیات است از این میگیریم در یک گرامش بر ما 4 کیلو کالوری میده، در حالی که اگر غذای چرب بگیریم و شحم است بر ما 7 کیلو کالوری یک گرامش انرژی میده. از او خاطر بهترین منبع این تولید انرژی چربی هست، خصوصا در دوره طفولیت. دیگه
یعنی باید داده شود
چیزی که بسیار مهم است ما اگر طفل پریز میکنیم ایره انرژیش کم میکنیم و اگه انرژی نداشته باشه از خود دفاع درست کرده نمیتونه، چون سیستم دفاعی هم اگه کار میکنه به انرژی کار میکنه. بنان پریز کردن طفلا خصوصا از چربی و مواد غذایی مغذی خوب حالت خراب میکنه، به او حساب نباید پریز بکنن. یکی و به ارتباط نشته کردن بالای ما
نمیپیش ملا صاحبا که میبینن
چیزی که بسیار مهم است. ما الحمدلله مسلمان هستیم
بله.
و دهی شک نیست که قرآن شفاست و آیات پاک است و کلمه مبارک تاثیر خود داره از نظر روحی و روانی. و گپ بسیار مهمی است که کلاچرک یک مرض ویروسی است. اگر ای به اصطلاح اختلاط نته ضرورت هم حتی نیست که ما او را دوا بدیم، صرف ما مقاومت بلند میبریم و پیش ملا رفتن و سرش نشته کردن ای از نظر روانی میشه که تلقین کنه و حالت بهتر بسازه و مریض سر حالت عمومی مریض تاثیر بکنه. مشخص تاثیری که
حتما باید برده شون نیست دیگه. تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما از گرمسیر المان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر. من دکتر یو پوست دینه ولری دادم ګټه ورسره تیږي اکثر ته پیدا ده.
همیشه سوال تنه دوباره مطرح کنین برادر.
چې تاسو مور چې ونه لري دا دوه چې پرتی چې ورې کوي.
چیزی چه دیر مهمه ده، اول داده چه هر مور تا چه خدای اولاد ورکی، اگه مور تا داده توان هم ورکی چه اگه خپل ماشوم ترشپگو میاشت و مور، پدی که هیچ شک نشته. خوشحال داده چه مور ناراسته نیوی، اپا پا همه وقت که پا اول و دقایقی که ماشوم تا دو شده ورکل شروع که او داغ شده ورکل تا ترشپگو میاشت و پا مکمل شکل دوام ورکی. او مهم خبر داده چه دو شده پا ورکل که از منگ مند اکثر انزر ورخطا که مثلا د ماشوم تا ماشوم تا تیتا واشه بعد دو دقیقه زلو ورته تنگ شي بيوچه وز شوده نه لرم. در حال کې چې هر ماشوم چې ما تیتا چول کیږي هر تیتا حداقل باید در د دې شو د قول لپاره واچول شي ترڅو چې ماشوم شي کولای د شودو ټوله برخه چې اوله شدید او دومه آخري شدید چې اوله وبودي آخري غذایی مواد دا ټول واخلي او هر څومره چې ماشوم زیات د مورتای نسی عمره زیات شوه تولیدیږي. نو او که د مور شودې کمی دي لګ مورته مایات ډیر ورکي او مور د روحي له نظر لګ زره سپورت کوي ان شاء الله چې شودې پوره کیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالستار اخونزاده بالا مرغاب بازم روی خط هستن. بله سلام
علیکم.
سلامت باشین اخونزاده صاحب، خوش اومدین به برنامه، بفرمایین.
عبدالستار اخونزاده شما در رسول بالا مرغاب سلام علیکم. شما به میهمان برنامه شما تقدیم
میرم. خدمت شما هم سلام، بفرمایین.
از نو سوال ما دکتر صاحب یعنی کلچرک به شما مراد سوریا سا گرنی یعنی کلچرک بچه خود نگیره با اینجا نگه وقتی که اگه ادل محفظه دیده نه که با وقتی کلکرک نگیره خوشک میشه به سال با اولاد دیده میشه آیا این تا بچه اندازه چیز رسی اگه دکتر سایب جواب تخده میده بانی میکنم.
سلامت باشین آخونزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبت میکنن.
آخونزاده صاحب با عرض سلام، شما نکته بسیار مهمه را اشاره کردین، این گپ دروغ نیست. یعنی مامور خم که گفتم کلاشرک یک مرض ویروسی ساری هست و ممکن سبب اختلالات در سیستم های مختلف وجود شود. یکی از او به اصطلاح التهاب خوشیه هاست که ما اورشایتس میگیم. در صورتی که کلچرک سبب اورشیت شوه خطر اقامت در آینده ها به وجود میاره. از او خاطر است که بسیار باید احتیاط بکنیم و طفل که مصاب کلچرک است به مشوری دکتر صاحب او را تداوی بکنیم تا گپ ده اختلاطش نکشه. ده غیر از او یکی از اختلاطاتش که ممکن سر اختلاطاتش به تفصیل بحث کنیم اینمی اورشایتس یا التهاب خود خوشیه ها هست که او میتانه در آینده ها سبب اقامت شخص شود.
بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله
السلام علیکم.
احمد شاه جان بسیار زیاد خوش آمدین.
دکتر صاحب محترم، من یک هنزان در سال گذشته من دمای حدود در یک باغ اوداری میکنم خواب بسیار خونک زیاد خوردم و میگونونی من یک تخلیش پیدا کرد. من به شفاخانه میمان مراجعه کردم، امی دو نفر دکتر با این خود یعنی مشوره میکنم، میگفتن این پرنجیت است بسیار دادن مگم بهش مفاد نکرد سرگم فایده کرد یعنی یک سال افتاد سیست اما به کلی امی تخلیش گلونم مسلوفه این است من افتاد تخلیش دارم این گلونم دیگه من های کنم وک امو کلکرک هست یا کنم چیزی سی امی شما اگر تشخیص کنید چه خم کنم با کجا مراجعه کنم یعنی برای تداوی خوبتر از این.
بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است امور رقم که دکتر صاحب شما را تشخیص کردن فرنجیت. فرنگس یکی از یا ما او را بلعوم میگیم یک قسمت از گلوس و ای التهاب زی میشه بعضا مزمن شوه و یک شخص وقتی که مصاب التهاب مزمن گلوس شوه که مسئله بسیار اختصاصی از دکتر صاحب گوش و گلوس که دکتر صاحب گوش و گلوس سرم قار نشن ای التهاب مزمن میتونه به وجود بیاره در مو قسمت و خصوصا اگر شما سموکر باشین یعنی اگر سیگریت بکشین و یا عادت به سیگریت داشته باشین یا نوشابه های سرد زیاد مصرف کنین چیزای تند و ترش استفاده کنین این چیز میشه دوامدار ببانه. رای علاجش ایست که امور خم که دکتر صاحب از بخش گوش و گلوس یک تبیز که دوای مشخص بر یک کورس مشخص بر شما میتنن و مو کورس مشخص میگیرین و در پولیش شما مایات گرم زیاد استفاده میکنین.
آزادی رادیو لوونه تروو.